د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه ته غواړیست. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینی راپورونه هم اوریدل شي. اورې په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي، د ایران چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې څلرمه د دسمبر 15مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا د افغان ښځو پر کار د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر میاشتې پر 23مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ. ریچارډ بینت پرون یک شنبه په خپل ایکس د پاڼه کې لیکلي چې د ښځو کار او تعلیم د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډه د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې کله واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د ښځو پر فعالیت او کار د محدودیت لپاره تر 500 زیات فرمانونه صادر کړي. د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا د افغانستان د بشری مرستو له مرستندوی صندوق AHF سره د اروپایي ټولنې د 3 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړي. اوچا پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دا ډول مرستې مرستندوی سازمانونه په دې برلاسي کوي چې په ټول افغانستان کې میلیونونو کسانو ته لازمې مرستې او خدمات ورسوي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې هم له افغانستان سره د مرستو څو بستې اعلان کړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه د نړیوالو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په دې سخت ژمي کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان خلک تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. د WFP په خبره افغانستان د نړۍ له هغو اتو هیوادونو دی چې خوراکي توکي پکې کم دي او خلک له سخت ژمي او لوږې سره مخامخ دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بیزای سویو پر یو کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سو شمیر او یا تل ورسو. د رویټرز آژانس ته خبر لمخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي احتمال سه چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په لیکنه د اسرائیل پوځ د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 40,000 فلسطینیان وژل شوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2,300,000 وګړي بې ځای شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل شوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په 13 جولای میاشت کې یو مساویده لاسلیک کړی چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مه د دسمبر میاشتې 15مې ته راوستل شو. په دې قانوني لایحه کې راغلی و چې د دې کار هدف د جنوري پر 1مه د کرسمس د لمانځلو په شمول د روسیې د ټولو میراثونو بدلول او پریښول دي. د اوکراین خلک نږدې 2 کاله د روسیې تر غیر مواجه یرغل لاندې دي او سږ کال کرسمس او نوی کال په داسې حال کې لمانځي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده. د نایجیریا په پلاتو یالات کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل شوي دي. د نایجیریا پوځ پرون یکشن به دا خبر ورکړی دی. د پوځ یو ویان توران او یا جیمز د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دغه حمله په موشو کلی کې شوې ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي. بلخوا د رویټرز خبری آژانس ته خبر له مخې په می میاشت کې پلاتو یالات کې د کاروانګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان مړه شوي وو. او ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عرب اماراتو په وړاندې لومړی تمریناتي یو ورځنۍ سیالي وکړي. دغه لوبډله به 2 تمریناتي 500 سیالي کوي. بیا به د دریو رسمي شل اور سیالوی لوبلړی پیلوي. د ورځنیو سیالوی په مخ افغان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر پر 22 نیټه ولس کسیزه لوبډاله اعلان کړی چې په همغه ورځ اماراتو ته تللی ده. دا ځل په افغان لوبډاله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ څو تنه ځوانان هم شامل کړی سوي دي. بیا هم د خبرونې ته شغلاست ورزود راپورونو برخې ته. په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات سوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره کتلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې کتنه کې پر سوداګرۍ، ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی. متقی د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یو کنفرانس لپاره تهران ته تللی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایران سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پیله د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو استوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوایی که بچه ما بونه رو هم یک انسانی ما میگن سانم نه
دست من
نه چون
دا په تهران کې د یو افغان مېرمنې غږ و چې ایرانای پلورونکي د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچې شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو نړیواله مسأله، د جرمني، اتریش او هسپانیا پولیسو د کرسمس او نوي کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي. د راپورونو له مخې پولیسو په اتریش کې 4 تنه او په جرمني کې 1 کس د بریدونو او له افراطي توندلارو ډلو سره د تړاو په تور نیولې دي. نور جزئیات له سفیونه ستانکزین اوري.
د اتریش د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له توندلارو اسلام پالو ډلو سره د اړیکو په تور یې 4 کسان نیولې دي. د وزارت د اعلامیې په اساس له دې ډلې 3 تنه د لا زیاتو څېړنو لپاره بندیان شوي دي. دا کسان د کرسمس د مراسمو او د نوي کال په درشل کې د پولیسو د پلټنو او تلاشیو پر مهال نیول شوي. د جرمني بیلد ورځپاڼې د راپور له مخې نیول شوي شکمن کسان تاجک ادبا دي چې احتمالاً د داعش خراسان څنګه لپاره د بریدونو پلان درلود. بیلټ داعش خراسان په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعاله څانګه بللې. د اتریش پولیسو په پلازمینې ویانا کې د کرسمس د مراسمو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې په تېره بیا د کرسمس مارکیټونو او کلیساو په شاوخوا سیمو کې کنټرول زیات کړی. دا امنیتي تدابیر د زیاتېدونکي ګواښ په خاطر دي، خو د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویلي لا په ویانا کې د کوم برید ګواښ دوی نه دی ترلاسه کړی. اخوا د جرمني په کولن ښار کې د کاتولیکانو په یوې تر ټولو لویې کلیسا کولن کاتدرال کې پولیسو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. یک شنبه ناوخته یې دا کلیسا په پلټونکو سپیو تلاشي کړې. د جرمني پولیس هم د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ښودلی. د کولن د پولیسو ویاند ولفګانګ بالدس رویټرز سره په خبرو کې ویلي:
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum,
خبرداري په اصل کې د نیوی کال د ماښام لپاره وو. اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده، په ځانګړې توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي. د کولن کاتدرال په اروپا کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري او دلته د اورګاډي اصلي تمځای هم دی، نو ډیر خلک دلته تګ راتګ لري. له همدې امله موږ د یو جدي خبر په غبرګون دا پراخ تدابیر نیولي او موږ به دې کار ته تر هغه دوام ورکوو چې موږ ته هر څه پاک
کړو.
د کولن ځینو اوسیدونکو ویلي د کلیسا شاوخوا ته د پولیسو د ګڼ شمېر حضور دوی اندېښمن کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د هر ډول تراګریز ګواښ په وړاندې کلک چمتووالی لري. تیر جولای په جرمني او هالند کې د اسلامي دولت ډلې اړوند یو ګروپ له منځه یوړل شو چې ویل کېدل په دغو هیوادونو کې د حملو پلان درلود. په جرمني او اتریش سربیره د اسپانیا پولیسو هم ویلي د کرسمس د مراسمو لپاره د لوړ چمتووالي امنیتي تدابیر نیولي. د نړۍ له نږدې 2,400,000,000 عیسویانو څخه باندې 6.5% په اروپا کې دي. د کرسمس مراسم په خاصو جشنونو سره لمانځي، خو وروستیو کلونو کې د کرسمس په بازارګوټو او مراسمو کې یو لړ بریدونه هم شوي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم، نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته، داسې ترې ننګه یم چې خور لمنه حق غواړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي. در منوتونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار غنې لاغي سره په عامه خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبانو حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغله د ما د وظیفه لاسته لاړله، خو ښځې وظیفه تاسو ته معلومه استاد یې بندې کړې. زما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکو کې ماته لږ حق راکړې، خپل دا ژوند پیرا جوړ کړم، نو ډېر بد رویه راته وکړه. که حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره ویل لپاره خو ما نهسه کولی چې رفت آمد بند کړم. نو لاقه تېره شوم، اوس هم کله کله مور دې دنده زما کنه. دا حق شریعت کې ده، دا حق الله خویندو ته ورکړی. په پادري ځمکو کې، پادري کورونو کې.
د کابل اوسیدونکی مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاهده ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لویه ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې غوټ خور راغله له منه حق واخیسته، د درې ننګه یم چې خور له مانه حق غواړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو او موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پهغه باندې ایمان راوړل او په هغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چېرې یو څوک کېږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوي صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د دې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې د هغې د حقه باندې هیڅ حکم په دغه باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، هر اقل تر یو وحده پورې خو هغه ته هېڅ ژوند اقتصادي مشکلات ور باندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې جلۍ ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دې دی وای خله، له بله پلوه ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن و دارایي و ځمکې و دا شیان یې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه هغه خور چې څومره نازولي وه او دوی ورته احترام درلود او د دوی ښځې وو هغه یې چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسېږي که په هر اندازه یي که نه، هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتي هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا، ډېر تعلیم یافته کورنۍ، ډېر بارسوخه کورنۍ، رسېدلي د شتمن کورنۍ وو. د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څنګه شاعران پاتې شم؟ پیدا نور خلک چې اوس بل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي؟ دوی دغه سی یو برخورد کوي او د ده پیسې دونه هغه یي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده یې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات داسې یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي. دې حالت نه باید ووځي، یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي؟ نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې
نسخت ده دی یا د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده بډای نه لري خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي دی او دی زخمی
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یوه خور خپل برخه غواړي هم نه د ورونو لخوا باید ورته بیل شي دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو
ده میراث خو لکه د قرآن نیمایی علم ده خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده او همداسې د پلار موږ پورې د زمنو د ورونو د کاکاګانو نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایی حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف د مهر مصارف د عیاشه او عباطه مصارف او د اولادونو مصارف د کورنۍ مصارف او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي هغه تنها په نارینهو باندې دي هغه نه ښځینه هېڅ نوع مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري حق یې نیم ورکړل شوی ده ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالغ واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات سره وکړل په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده
بله که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي نیم حق یې بیا د خسر په کور کې وي نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي که دا موضوع داسې لږ واضح کړو
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې که چېرته مونږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي یو حق د میړه له کور نه اخلي دا سره یو ځای کړو او دا د ژوند مصارف د زندګي د مریضي د ده خوراک د ده پوشاک د ده سرپنا دا ټول سره یو ځای کړي نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینهو څخه زیاتېږي
بله په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي په دې هکله تاسې څه وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوع ځان ته عیب او نن بولي حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې دا ځینې پلارونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي په دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان یې په ټکر کې راوستی ده او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي
بله دا ډول نارینه او ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خور یې لورې احتیاج لري دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي حق یې ورکړل سي پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي مګر دوی نه کوي حال دا چې ویني په سترګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایه
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده ستاسو د رسولو طریقه ده د ملای مامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي یو ځینې هغه دا دي چې بغیر کم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندوني کې یا بال ژوندوني چېرته مړ اوسي، د هغه ارواح یعنی خاله واوسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان واوسي، او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي. ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار او اولاد سره که نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دفاع اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغرده خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لري؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
توصیه همدغه ورونو ته ده، او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی پخپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي، نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بودي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بیچارهګانې چې که چېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري او مطلب چې جرګه کوي د مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه مګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقارب سره مخاوند سره خبرې وکړي، تر څو د هغه حق ورکړي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې د نتیجه گیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوم چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو، او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي، راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د عرض په نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال خپل په مالو کې ګډي ځکه اول ته قسمت ورته جدا کا درې تا حق ده اخلي خوري هم زړه کناخ له هم زړه ول مخکې تقسیم داسې علمي جوړول چې وکه ما خور ونه خسته ده حق یا ما مور دا حق ونه خسته دا شریعت دا فکر وکړي تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو طبقه نه لري بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي هماغه وخت مناسبه وخت ده که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي مثلا کلونه پې تېرېږي کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمیږي نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي په منځ کې خوابادیان پیدا کېږي نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده مور ته یې ورکړی خور ته یې ورکړی ده نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک د نصوصو سره د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بله ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ. ژوندي اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه میرمنه وي، او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده، چې الله وایي ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندۍ، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه یې نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله لدینه منی کړی دي، او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکوي چا محنت او احسان دم نه بیا لا دا ځکه ځینې ښځې کوو غواړي بیا دا خپۍ ترېنه ورور ترېنه قطر روابط کوي نور ور سره قطر روابط کوي چې هله مانه میراث واخیسته د پلار هډوکي واخیسته نو دا نه د پلار هډوکي دي نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولي ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مسره کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو ګوري، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړي، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي. نو هغه درون شی بلاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه چې شته کتله ده او 4 لیټر چې دي حجم دي. نو ایم 14 ګرام سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرام په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل دا وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړې وي، حجم یې 3 درکړې وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړئ. اوس نو تیر کی موږ ویل چې د یو شی کتله را اخلو دا هغه پر حجم تقسیمو راځو مثال پر هلو د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله نیوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټر وي کتله سو ده نیوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټر دی نو ډی مساوي کیږي ام پر وی اول اول فارمولا لیکو دا هغه وروسته کتله نیوي ګرامه را کړې ده کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو د هغه وروسته یې تقسیموو ډی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی نیوي تقسیم پر دېرش نیوي چې پر دېرش وویشي په یوه لیټر کې به دا د ده کثافت د ده کتله سو وي درې ګرامه د ده ټوټل کثافت څو سو درې ګرامه پر لیټر باندې داسې نو که دلته یو سلو اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي یو سلو اتیا پر شپېته تقسیموو که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي دوه سوه پر پنځوس تقسیموو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ چې ستاسې زده سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زده سوی یو ځل بیا درس تکرار کړئ انشاءالله زده به مو شي
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړې او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې دا پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره نو کثافت به یې څومره وي
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ښه راغلاست درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو
اټوم اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1903 کال کې ورکړه هغه د اټوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1903 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي هیڅ داسې یو خلیګان نه لري مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات در کول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړه دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې دوی ویل چې هسته په مابینسکي مرکزی برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی، دغه یو فزیک پوه وو او په 1912 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1415 کال کې لا بحث وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل، دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا ردرفورد چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمېر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه کچیر هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي ل ای توري، نیوترون ل ان او پروتون هم ل پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وای چې کیمیا چې د یونانی لغت کیمیا څخه جوړ شوې ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې د تخیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی بیا همدارنګه وای چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شوو بدلونونو څخه بحث کوي او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی شیمی کیمستری اختلاط مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا ارګانیک کیمستری وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي دا سام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت تنوع لامل ګرځي یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي چې د دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب درمل جوړولو وترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي او همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټوله چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضموو دا ټوله د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپله چیش ده وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي دا د مادې په نوم سره یادیږي موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحوي ماده خپله څه شي ته وایي وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نهسو تشخیص کولی چې بلکې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرینی حالت یې دی جامد حالت یې دی مایع حالت دی ګاز حالت یې او پلازما حالت یې دی اوس د مادې خواص وایي وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پېژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پېژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راځي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو وای ماده دوه ډول تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکی تغیرات څخه دی بلکې میوي تغیرات څخه خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص او څه تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو ماده اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو ماده څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چې موږ انګلیش شیدو څخه مستې چورو یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي یعنی مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کړي او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نه سي لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي هغه عنصر دي او بل مرکب دي اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دي مګنیزیم دي المونیم دي فاسفورس دي سلفر دي او داسې نور عناصر دي مرکبونه یا کمپاونډ چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګ سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې په یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګو او بل لاسته راځي له دې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډوله دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګ حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګ ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزایو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوږی است په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بل دا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالات رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.